آینده که باز در خدمت شما قرار میگیریم. الله حافظ.
ستوری مشای وقت په کابل کې د مازدیګر سلور بجې شوې له ازادي رادیو نه روانه یو ساته خبرونه تمو. زه محمد وصل وصال د خپل تخنیکی ملګری عبید الله عبید سره هرکلی کوم. ولسمشر محمد اشرف غنی هلمند ولایت ته په خپل سفر کې د امنیتي او دفاعي چارواکو سره په لیدنه کې د هغوی همغږي او کړنې ستایلې دي. د راپور سربیره د امنیتي چارو له یو کارپوه باري عارف سره مرکه هم لرو. په یو بل راپور کې موږ بیا له دې خبرو چې د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ ایټیفا وایي د جمهوري ریاست له انتخاباتو مخکې باید په انتخاباتي کمیسیونونو او انتخاباتي جوړښت کې اصلاحات راشي. د ورکو شو عزیزانو او د انصاف په لټه کې 219 پروګرامونه هم په روان سات کې خبرېږي، خو تر دې هر څه وړاندې رضوان مراد د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
السلام علیکم. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن هلمند ولایت ته سفر وکړ او د دې ولایت د خلکو ستونزې واورېدې. د مالی وزارت وایي که جریمه شوي شرکتونه خپل مالی ادا نه کړي نو بانکي حسابونه به بند او ممنول خروج بشي. او د سوریه او څارونکو اداره وایي داعش ډلې د کردانو پر هغو وسلوالو برید کړی چې امریکا یې ملاتړ کوي او 18 وسلوالې وشلې دي. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن هلمند ولایت تلاړ د جمهوری ریاست اعلامیه وایي چې ولسمشر په هلمند کې د ولایتي شورا لغړو چارواکو او قومي مشرانو سره وکتل. د اعلامیه لمخې د هلمند خلکو د صحت، برېښنا، امنیتي ځواکونو د کمښت او ځینو نورو مسئلو کې د مرکزی حکومت مرستې او جدي پاملرنې غوښتنه وکړه. ولسمشر په هلمند کې د ولسي جرګې لپاره د وچل شو نماندانو عبدالجبار قهرمان او سالم محمد اتسگزی د کورنۍ لغړو سره وکتل او د غرازي ژمنه وکړه چې د کجکی د برېښنا بند به ورغول شي. ولسمشر ویلي دي چې یو ترکی شرکت به د 115 میلیون ډالر په ارزښت د کجکی بند په رغولو کې پانګونه وکړي. ولسمشر دغه راز ویلي دي چې په هلمند کې د وچل شو خبریالانو له کورنۍ سره د مالي مرستو لپاره یو صندوق جوړ شوی دی او د نوموړي په خبره د هم په دې صندوق کې خپل سهم اچولی دی. د ولسمشر د سفر په اړه د ازادي راډیو په روانو او راتلونکو خپرونو کې پورا او دقیق جزئیات اوریدلای شئ. د افغانستان د مالی وزارت وایي که جریمه شوي شرکتونه خپلې مالیې ادا نه کړي نو بانکي حسابونه به بند شي او ممنول خروج بشي. د مالی د وزارت د عوایدو د څانګې رئیس عبدالحبیب زادران نن په کابل کې خبریالانو ته ویل
آن تجار صاحبان که جواز تجارتی دارن و یا دیگر مالیات دهندگان
دوی هغه سوداګر چې تجارتي جوازونه لري او هغه مالی ورکوونکي چې جریمه شوي مالیې پاتې وي 95% کې مورته بخلی او پاتې 95% کې باید ادا کړي. د مافیات یو دلیل دا دی چې له 100 کلونو راهیسې د شرکتونو مالی پټې پاتې وي او دوهم دا چې خصوصي سکتور باید وهڅول شي. یو شمېر شرکتونه له 1901 کال نیولې تر 1996 کال پورې دولت ته مالیه نه ده ورکړې چې په نتیجه کې په لویه اندازه جریمه شول. د عامې روغتیا وزارت وایي د یوې تازه سروې له مخې 50% کې افغانان له رواني فشارونو سره مخ دي. د صحت عامې وزارت د روغتیایي خدماتو د برخې مشر فدا محمد پیکان د رواني صحت د نړیوالې ورځې په مناسبت نن وویل د اروپایي ټولنې په مرسته په 2 کلونو کې د افغانستان په 14 ولایتونو کې د رواني ستونزو ناروغیو په اړه سروې کړې ده.
از هر 2 افغان یک یا مشکل
دوی دا سروې ښیي چې له هر 2 افغانانو یوې ټولنیزې رواني ستونزې لري. باید وویل شي چې دا کسان لا رواني ناروغان نه دي خو په سمه توګه خپل کارونه نشي کولای. که چیرته د دې کسانو ستونزې حل نشي او یا فشارونه پرې دوام وکړي نو لرې نه ده چې له رواني اختلال سره مخ شي. د ښاغلي پیکان په خبره جنگ، ناامني، په کم عمرې کې ودونه، کورنۍ تاوتریخوالی، د نشه یي موادو استعمال، مهاجرتونه او بیروزګاري د رواني فشارونو او ستونزو اصلي علتونه دي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د سوریه او څارونکو اداره وایي د داعش ډلې په حمله کې د کردانو په مشرۍ د هغه ځواک چې امریکا یې ملاتړ کوي لږ تر لږه 18 غړي وشل شوي دي. د سوریه لپاره د بشري حقونو د څار ادارې نن وویل چې د سوریه د ډیموکراتیک ځواک شاوخوا 100 نور وسلوال په دې حمله کې چې د سوریې په ختیځ کې شوې ده ټپیان دي. دغې څارونکې ادارې خبرداری ورکړی چې د مړو شمیر ښایي زیات شي. د سوریې د بشري حقونو د څار اداره وایي په تېرو دوو ورځو کې د سوریې د ډیموکراتیک ځواک د کرد وسلوالو د وژل شوو شمیر 138 ته رسیدلی دی. په ګرجستان کې نن خلک د هیواد د نوي ولسمشر د ټاکلو لپاره رای ورکوي. د رای ورکولو بهیر د سهار له اتو پیل شوی دی او د ماښام تر اتو بجو پورې به دوام وکړي. احتمال لري چې د قفقاز سیمې د دې هیواد په نننیو انتخاباتو کې یوه ښځه د ولسمشرۍ مقام ته ورسیږي. 68 کلنه سلوما زورابیشویلی چې په فرانسه کې زیږېدلې ده او د ګرجستان د بهرنیو چارو د وزیر په توګه دنده ترسره کړې ده، د 25 کاندیدانو په ډله کې ده چې جمهوري ریاست ته ولاړ دي. د ګرجستان اوسنی ولسمشر گیورگی مرگوشلیوی د بل دوري لپاره ځان نه دی کاندید کړی. د ګرجستان په ننوري انتخاباتو کې شاوخوا 3.5 میلیونه کسان د رای ورکولو په شرایطو برابر دي. او د یوې شخصي چینایي کمپنۍ لخوا فضا ته د یو راکټ په واسطه د مصنوعي سپوږمکۍ د استولو لومړۍ هڅه ناکامه شوه. د لینډ سپیس په نوم د بیجینګ د ټکنالوژۍ کمپنۍ ویلي دي چې د راکټ د استولو لومړۍ دوه مرحلې په سمه توګه ترسره شوې، خو په دریم او وروستي پړاو کې ستونزه پیدا شوه چې له امله راکټ د فضا مدار ته له ننوتو پاتې شو.
مننه چې ازادي راډیو ته غوږ یاست. د هم د روانې خبرونې د مهمو موضوعاتو فهرست. ولسمشر محمد اشرف غنی په هلمند ولایت کې د امنیتي او دفاعي ځواکونو سره په لیدنه کې د هغوی ترمنځ همغږي ستایلی. د اړه راپور سربیره د امنیتي چارو له کارپو باریاري سره مرکه هم لرو.
زه فکر کوم چې یو برخه د ولس سره تبادل د نظر دی په هر ولایت کې د سولې د راتګ په حق لا باندې، او ورپسې باندې د هغه د امنیتي حالات څېړل دي او د هغه لپاره تدابیر نیول دي.
افغانستان د مالی وزارت خبرداری ورکوي که چیرې شرکتونه خپلې جریمې پرې نه کړي نو بانکي حسابونه به بند او ممنوع الخروج به اعلان شي.
هغه جواز لرونکي تاجر صاحبان یا نور مالی ورکوونکي چې هغوی مالیاتي جرایم پاتې وو، نو د هغې 15% ورته معاف او صرف هغه پوره مالیه به ورکوي او د جرایمو 15%.
د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت وایي له هر دوو افغانانو یوې له رواني فشارونو ځورېږي.
این سروی نشان میده از هر دو افغان یک یا مشکل روانی اجتماعی دارد.
د ورکوشو عزیزانو او د انصاف په لټه کې 2:19 پروګرامونه هم په روان سات کې خبريږي. هیله ده ملتیا مو کړئ. دا هم د خبرونې د سرمنځو موضوع. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د یو لوړ پوړي دولتي پلاوي په مشرۍ د هلمند لښکرګاه ته ولاړ. له محمد اشرف غنی سره په دې سفر کې د کابینې ګڼ شمېر وزیران او نور چارواکي هم ملګري دي. ښاغلي غنی له یو شمېر مشرانو سره، د مدني ټولنو استازو سره او امنیتي مسؤلینو سره تر دې مهاله پورې لیده کاته کړي دي. د به نور جزئیات له خپل همکار الیاس دینه وخلو چې همدا شېبه د ټلیفون په کرخه را سره ده. د ایسب مهرباني وکړئ وروستي جزئیات په دې تړاو څه دي د ولسمشر د سفر؟
غنڈی سے مخل گزرے دولت مقام والی دلمند پختی امکان لري د کوکنارو سره د مبارزه په برخه کې پښتانه ته بدیل وبل ومندل شي. دغه رنګه د ټاپي په پروژه کې د هلمند ځوانانو د کاري له وجې جګړو ته مخه کړې ده. زیات شرکت غوښتنه وکړه چې ډېر ونډه ورکړو چې معرف کې د توجه غوښتنه وکړه او ویل چې زموږ دوه زره اته سوه ښوونکي هم دي او په دې برخه کې که زموږ مشکل راځي دا پاتې ماري په مونږ وکړي. او دغه رنګه په جګړو کې د رډیدلو کورونو او بې تاسو کورنۍ سره د مرستو په خاطر یو درخواست وکړه د رژیم ورنه دغه خلکو سره مرستې وشي. د شرطو په برخه کې دغه رنګه د اوسکانوي له امله تر مستو شو په برخه کې والي خبرې وکړلې. تر اوسه له رژیم ور خبرو تر اترې د ولایتي شورا رئیس ته په افغان خبرې کوي. تر دې وړاندې دوی د اکثر سره په لګې له غوډو کې ګډون کړی وو. ځوانانو سره د علماو مدرسینو او مدني فعالینو سره او سره وخت لومړی پروګرام د امنیتي ځواکونو سره پروګرام ورته کې پیل کړ. تر اوسه په هلمند کې د ولسي جرګې تر ټاکنو وړاندې د دوو ماندانو روژه شو ماندانو کورنۍ سره د دبار کارمان او دغه څنګه تعلیم عمر اترځو دغه کورنۍ له غوړو سره کتي او د هر راز مرستې ډاډ ورکړي.
بالکل ول کېږي چې د امنیتي ځواکونو ترمنځ همغږي ولسمشر ستایل ده. په دې تړاو نور معلومات کې شي ورکړي.
کله چې موږ تجارت او ما ځواک سره خبرې وکړې هلمند والی وړاندې ما ځواک کتل چې هغه بیل چې د ورځې په نسم په پای کې د لسکرګا په شاوخوا سختې جګړې دې کړې او وی ویل چې افغان ځواکونه د خپلې سیمې غوښتنې له امله وکولای شي د لسکرګا تر څنګ د یو شمېر ولسوالیو د پراتکوټ لکه کرنسیر مارجا نادلي سنګین او کجکي د دې ولسوالیو د پراتکوټ مخه ونیسي. هلته په دې برخه کې به په چرچات باندې په نور راپورونه راځو.
بله ډیره ډیره مننه کوم دای صاحب کور ودان. زما همکار الیاس دایره سره له هلمند د ټلیفون په کرخه و چې له غزای د ولسمشر محمد اشرف غنی د سفر په اړه معلومات را سره شریک کړل. ټاکل شوی ده چې څو شپې وروسته ولسمشر محمد اشرف غنی په یو لوی غونډه کې وینا وکړي او تر دې مهاله دغې غونډې ته د هلمند والی څرګندونې او خبرې کړې دي. ولسمشر نو په خپل سفر کې تر دې مهاله پورې د هلمند ولایت له بېلابېلو اقشارو سره لیدنې کتنې کړې دي او د امنیتي او دفاعي ځواکونو ترمنځ همغږي ستایلې. د موضوع تمکیګو په ورته وخت کې د امنیتي او سیاسي چارو کارپو باری اریز هلمند ولایت ته د ولسمشر غنی سفر مهم ګڼي. خغر اریز وایي هلمند ته د ولسمشر غنی سفر له درې ورخونو ډیر مهم ده. د سولې په اړه ولس سره د نظر تبادله، د امنیتي وضعیت څېړل او د عبدالجبار قهرمان له کورنۍ سره غمرازي. له خغلی اریز سره زما همکار اجمل تورمن مرکه کړې ده.
هلمند ته تګ هم د ولسمشر اړین و د څو جهاتو څخه. دا سمه ده چې جبار قهرمان ترور شو او د هغه د کورنۍ ته یو ډاډګیرنه او د هلمند خلکو ته یو ډاډګیرنه ضرورت و. یو او بل که تاسو په دې وروستیو کې د ولسمشر سفرونو ته کتلي، هغه غیر له دغه ترور څخه هم حساسو ځایونو ته سفر کړی. مثال په توګه باندې هغه غزنی کې وضع خراب و، غزنی ته ولاړی. کندهار ته هم داود رازق په ارتباط باندې سفر وکړي او په عین حال کې نور هغه امنیتي امکاناتو، دولتي خلایو دا مسایل هلته وڅ. په هلمند هم تاسو ته معلومه ده چې د عمرو څخه یو ستراتیژیک نقطه ده، د دشمن سره ډیر جګړې په هغه ځای کې تنظیم شوي دي.
کوم مسایل ډیر مهم دي چې هلته د هلمند تر لاړ دی هلته هغې موضوع باندې باید فوکس وشي؟
زه فکر کوم چې یو برخه د ولس سره تبادل د نظر دی په هر ولایت کې د سولې د راتګ په حق باندې او ورپسې باندې د هغه ځای امنیتي حالات څېړل دي او د هغه دپاره تدابیر نیول دي. او درېیم هم د قهرمان صاحب د کورنۍ ته یو ډاډګیرنه. دا درې اساسي نقطې دي چې سفر ورته کړي.
بلې فکر نه کوئ مثلا چې د هوا په سړېدو سره ممکن دغه جګړه د سړو سیمو نه ګرم سیمو ته انتقال شي او هلمند داسې ولایت دی چې ګرم دی؟ فکر نه کوئ چې مهمه ده چې د امنیت په برخه کې لا جدي اقدامات وشي؟
ستاسو خبره هم تر یو ځایه پرې درسته ده چې هلته ګرمې سیمې دي، په ژمي کې شاید هلته امنیت. ولې په دې وروستیو کلو کې که تاسو متوجه شوي یاست، مخالفینو اکثره په سرتیرو منطقو کې ترور، انفجار او ځینې عملیاتو ته دوام ورکړی دی په ژمي کې، چې دا پخوا داسې نه وه. فصل د جنگ به موجود و، خو اوس موږ تر ډېره هیلمند و صلح ته یو اخرین ډیپلوماټیک اجراءات چې د نړۍ په سطحه په او د سیمې په سطحه باندې شوي دي، د جګړې تر تدابیرو د سولې د تدابیرو لپاره افغان ولس او حکومت ډېر آماده دي او اړتیا لري چې په دغه برخه کې کار وکړي.
ازادي راډیو لهونه ترو وورځې پونه کې
مننه چې ازادي راډیو ته غوږیست. دا نور مطالب تاسو کولی شئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه هم ومومئ. پته ده www.azadiradio.com یا هم .org. اوس هم راځو د انتخاباتو اړوند یو موضوع ته. د افغانستان د شفاف انتخاباتو بنسټ یا ټیفا وایي د جمهوري ریاست له انتخاباتو مخکې باید په انتخاباتي کمیسیونونو او انتخاباتي جوړښت کې اصلاحات راشي. د دغه بنسټ رئیس نعیم ایوب زاده د یکشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې د ولسي جرګې انتخاباتو ته په کتو د انتخاباتي کمیسیونونو مدیریت کمزوری دی. په ورته وخت کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي چې د جمهوري ریاست د انتخاباتو لپاره 50% چمتووالی بشپړ شوی او څارونکي بنسټونه باید تخنیکي سار وکړي نه سیاسي لاسوهنه. د نور جزئیات رحمت افغان راکوي.
د افغانستان د شفاف انتخاباتو بنسټ یا ټیفا وایي چې د انتخاباتي کمیسیونونو د کمزوري مدیریت له امله د ولسي جرګې په انتخاباتو کې سرغړونې او پراخې درغلۍ موجودې وې. د دغه بنسټ رئیس نعیم ایوب زاده د یکشنبې په ورځ له خبریالانو سره د ولسي جرګې د انتخاباتو د څارنې په تړاو د لومړنیو موندنو د شریکولو په غونډه کې وویل چې د جمهور ریاست له انتخاباتو مخکې باید د انتخاباتي کمیسیونونو په ګډون د انتخاباتو په جوړښت کې اصلاحات رامنځته شي.
هغه
وایي که د جمهوري ریاست انتخابات په خپل وخت ترسره نسي د افغانانو د برخلیک په وړاندې به لویه ستونزه وي. که دغه انتخابات په خپل وخت ترسره سي لویه کمزوري انتخاباتي مدیریتي بنسټونو ته ورګرځي. له انتخاباتو وړاندې باید په جوړښت او حقوقي چوکاټ کې اصلاحات رامنځته سي.
هم در چارچوب حقوقی.
ښاغلی ایوب زاده زیاتوي چې یو شمیر کړی او په حکومت کې دننه کسان هڅه کوي چې یو سیاسي معاملې ته زمینه برابره کړي چې په خبره به یې دا ډول هڅې د خلکو رایه قرباني کړي، خو تر اوسه حکومت او یا کومې بلې معتبرې سرچینې په دې اړه څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي و چې د جمهور ریاست انتخابات به د 1998 کال د حمل میاشتې په 1 نیټه ترسره کیږي. د دغه کمیسیون غړي اویان تیره ورځ ویلي و چې د جمهوري ریاست د انتخاباتو لپاره محل ویش چمتو سوی او په روانه اونۍ کې به له سیاسي ګوندونو او د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون سره شریک سي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وای ناظر بنسټونه باید په انتخاباتو کې تخنیکی څار وکړي او له سیاسي مداخلې لاس واخلي. د دغه کمیسیون مرستیال بیان زبی سادات ازادي راډیو ته وویل چې 50% کې د جمهوري ریاست انتخاباتو ته چمتووالی بشپړ سوی.
له ټولو دوستانو څخه زموږ غوښتنه دغه ده، د هغه ناظر بنسټونو څخه چې دوی له دغه پروسې نظارت کوي، دوی باید دوی لیدلوری باید تخنیکي اوسېږي پرې پر ځای چې سیاسي اوسېږي. د ولسمشرۍ ټاکنو دپاره هم پوره تابیاوي نیول شوي دي. د رای ورکوونکو نوملیکنې پروسه ترسره شوې ده او 50% کار ولسمشرۍ ټاکنو دپاره هم ترسره شوي. یو کمیسیون ژمن دی چې د ولسمشرۍ ټاکنې په خپل وخت ترسره کړي.
د افغانستان د شفاف انتخاباتو بنسټ وایي چې د میزان د 28مې، 29مې او دغه شان د عقرب د 15مې نیټې په انتخاباتو کې عملیاتي او تخنیکي ستونزې موجودې وې چې دوی په دې اړه شکایتونه ثبت کړي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې له دوی سره شاوخوا 1000 انتخاباتي شکایتونه ثبت شوي چې جدي رسیدګي به ورته وکړي.
د ازادي رادیو ته تاسو مازیګرنۍ خبري مجله اورئ. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي له هر دوو افغانانو یو له رواني فشارونو ځورېږي. د یاد وزارت د روغتیايي خدمتونو مرستیال فدا محمد کان د رواني روغتيایي د نړیوال ورځ په مناسبت په کابل کې جوړې شوې غونډه ته ویل دا کسان رواني ناروغان نه دي، خو ورځنۍ چارو ته هم سم رسیدنه نشي کولای. په ورته وخت کې د اروپای ټولنې استازي چې په دې غونډه کې ګډون کړی او ژمنه وکړه چې د متخصصینو په روزنه او د رواني ناروغیو له مرکزونو نه د ملاتړ په برخه کې له افغانستان سره مرسته کوي. یوسف خان زدران او د موضوع تفصیل.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د نوي څېړنې له مخې دا وخت د هیواد 50% خلک پر رواني ستونزو اخته دي، خو د یاد وزارت په وینا دوی ته رواني ناروغان هم نشي ویلې. د یاد وزارت د روغتیايي خدماتو مرستیال احمد پیکان د یک شمی پورز د رواني روغتیا د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړ شوې غونډې ته وویل چې د عامه روغتیا وزارت دا څېړنه د اروپایي ټولنې په همکارۍ په 14 ولایتونو کې په 2 کلونو کې بشپړه کړې ده.
این سروی نشان میده از هر دو افغان یک یا مشکل روانی اجتماعی دارند.
دیوی دا سروی خیلی چه لهر دو افغانان و یو یه طول نیز روانی ستونزه لری او باید ویل شی چه دومره لوی قشر تا تر اوس روانی ناروغان هم نشی ویله. خدا کسان خپلو کاران تا هم پسمتو گرسیدن نشی کوله. که دو ستونزو تا رسیدن و نشی او یاد دی فشارون و لاملون دوام پیدا کری جر یا هم پلک زند سر پر روانی ناروغی اخته کی. د ښاغلی پیکان په خبره بیلا بیلا ملونه لدی ډلې جګړه ناامنی په کم عمر کې ودونه کورنۍ تاوتریخوالی د مخدره موادو نه استفاده کډوالي او بیکاري د خلکو ترمنځ د رواني اختلالونو لامل ګرځي. په دې څېړنه کې د خفګان له امله د اختلال فیصدي 4.5% د اضطراب 2.5% د رواني زیان 15.4% د مخدره موادو نه د ناوړه استفادې او د خوب د درملو په توګه د استفادې فیصدي 2.6% ښودل شوې ده. ښاغلی پیکان وایي د عامې روغتیا وزارت د رواني ستونزو نه د مخنیوي او درملنې په خاطر د ټولو ولایتونو روغتیایي مرکزونو ته 55 دارواپوهنې سلاکاران نیولي دي. د عامې روغتیا وزارت وایي معلولین، معیوبین، روږدي کسان، وزګار خلک، کډوال هم د زیانمنو خلکو له ډلې دي چې تر ډیره په رواني ناروغیو وخته کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د عامې روغتیا وزارت چارواکو له دې مخکې ویلي وو چې شاوخوا 80% خلک په رواني ناروغیو اخته دي. په ورته وخت کې د اروپایي ټولنې و استازي ډاکټر نیکولاس چې په دې غونډه کې ګډون کړی و ژمنه وکړه چې د متخصصینو په روزنه او د رواني روغتیا د مرکزونو نه د ملاتړ په برخه کې له افغانستان سره مرسته کوي. دی وایي د رواني روغتیا لپاره نړیوال ل ورځ یو مهم فرصت دی چې موږ ته د معلوماتو د راټولولو، د عامه پوهاوي د خپرولو او پلانونو د عملي کولو یاد تازه کوي. اروپای ټولنه په دې برخه کې لوڅو کلونو رئیس له افغانانو سره مرسته کوي. دا ټولنه یو ځل بیا د دغه ناروغي د مرکزونو په دې برخه کې د متخصصینو دروزنې او ورسره د تخنیکی همکارۍ د ملاتړ په هدف په یاده برخه کې د مرستو شمنه کوي. د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې دا وخت د رواني روغتیا د درملنې مرکزونه د هیواد په 5 زونونو کې فعالیت لري.
اوس به هم سوتنو کابل خریانو ته غوښ شو چې د رواني ناروغۍ او ځنوژنې په اړه خبرې کړي.
سو لا پیغامونه
مدونانو میکم عموما زوانان چې خودکشی ته مخ راوړي، بیکاری ده، بیوزلی ده او نن سبا فقر زیات شوی، زیاته ده، تحصیلات نشاته پاتې او په مواد مخدر و معتاد شوي. ځکه زیاتره دغه ماحول ده افغانستان، ځکه چې نن سبا حالات داسې راغلي چې هر انسان خپل ځان ته یو مشکل پیدا کولی سي. تعلیم نه لري دي، درس نه لري دي. ځکه
مهاجبین صفایم د خیلتونه چې ځوانان خودکشي کوي، د خیلتونه بس د کورنۍ په خاطر دی، فقر اجتماعي او د کاری شغلونه چې پیدا نه کوي، دغه علتونه سبب کیږي چې دغه ځوانان زموږ ځوانانو خودکشي تکلیف دروانی تکلیفونه ته د چارش. زما په نظر د دې رای حل دغه د چې لمړی دغه کورنۍ باید بل معلومات زیات کی، او دغه ځوان باید مطالعه ولري، دغه ځوان باید د مشاوري رواني دغه جلسونه واخلي، او په دغه سیمینارونو کې باید برخه اخلي، او دا رای حل بهتري رای حل ده.
من نکو چې ازادي رادیو ته غواکیاست. دا نور مطالب تاسو د ازادي رادیو په ویب پاڼه، همداشان په ټولنیزو رسنیو فیسبوک او ټویټر کې هم موندل شي. هیله ده چې الته هم موږ سره یو زموږ ملتیا وکړي. د افغانستان د مالی وزارت خبرداری ورکوي که چیرې شرکتونه خپلې جریمې پرې نه کړي نو بانکي حسابونه به بند او ممنوع الخروج به اعلان شي. دغه وزارت د عوایدو د څانګې رئیس د یکشنبه په ورځ په یو خبري کنفرانس کې وویل د دې لپاره چې دا شرکتونه خپلې جریمې ورکړي، له جریمو یې ورته 40 میلیارد افغانۍ معاف کړي دي. رحمت الله افغان پرې نور حال راکوي.
د افغانستان د مالی وزارت هغه شرکتونو ته چې مالیه یې نه ده ورکړې 2 میاشتې وخت ورکړ تر څو خپل حسابونه تصفیه کړي. د دغه وزارت د عوایدو د څانګې رئیس عبدالحبیب زدران په یو خبری کانفرنس کې ټینګار وکړ کچېری دا شرکتونه به هم خپل مالیه ور نه کړي نو د شرکتونو د مالکانو د رایې به خرج، بانکي حسابونه به بند او دوی به ممنوع الخروج اعلان شي.
هغه جواز لرونکي تاج صاحبان ورکونکي دغه مالیاتي جرایم پاتیو نو دغه 95% ورته معاف، او صرف هغه پورا مالیه به ورکوي او د جرایم 95%. یو مهمه مسله خدا و چې په هغه کې د موږ دغه د څو کلونو چې څومره مالیاتو دا پټ پاتې وو. بل مهمه موضوع پکې دا و چې د شخصي سکتور د تقویت په خاطر باندې
له 1401 څخه تر 1409 هجری شمسی کال یو شمېر شرکتونو دولت مالیه نه ده ورکړې چې درنه مالیاتي جریمه ور باندې او وخت ده. اوس ښاغلی زدرانوای د دې لپاره چې دغه شرکتونه وتوانیږي خپل مالیه تصفیه کړي 95% مالیه چې شاوخوا 40 میلیارد افغانۍ کیږي ورته بخل کیږي. د نوموړي په وینا چې معاف کېدو وروسته او د کمې مالیې د اخیستو له پیل راهیسې تر اوسه 60% کې شرکتونه چې شمېر یې شاوخوا 20,000 ته رسېږي چې د پیسو اندازه یې له 8 تر 10 میلیارد افغانۍ کېږي خپله مالیه سپارلې ده. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې مرستیال خانجان الکوزی چې په دغه غونډه کې ګډون کړی و د مالیې وزارت دغه اقدام ستایي. نوموړي له مالیې وزارت وغوښتل هغه شرکتونه چې تازه جوړ سوي دي د 3 کلونو لپاره د مالیه نه ورکوي.
په نوره دنیا کې د سرمایه ګذارۍ په ارتباط قانون دا دی چې کله سرمایه ګذاري په تولید شروع کی په هغه وخت کې دغسې مالیه چارچېږي، مګر مونږ چې په پایسه کې جواز واخیستو په هماغه ورځ برابسې مالیه چارچېدله، چې دا هم یو ستونزه ده. مونږ د صنایعو برخه باید په دې ارتباط باندې مونږ کوشش وکړو چې دا د قانون نه وباسو چې کله فابریکه چالان شي، کله تولید شروع شي، باید دا سړی په مالیه دهي کې راشي.
د اقتصادي چارو یشمیر افغان پوهان وای دا کار به د دې لامل سي چې مالیه نه د تیښتې فرهنګ ختم سي او په دې سره د دولت عوایدو کې زیاتوالی راسي. په ورته وخت کې د مالیې په وزارت کې د عوایدو او ګمرکونو مرستیال عبدالله راقبی وای د دې لپاره چې شرکتونه د مالیاتي جریمو د معافیت نه ناوړه ګټه وانخلي یو لړ جدي محدودیتونه هم تر لاس لاندې لري او له قانون سره سم به سرغړوونکي شرکتونو سره چلان کیږي.
آزادی رادیو ته غوښنیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس هم راګرځو یوې نړیوالې موضوع ته. د سوریې د بشري حقوقو د سر ټولنه وایي چې داعش ډلې وسلوالو د سوریې په ختیځ کې لسګونه هغه ځواکونه مړه او ټپیان کړي دي چې امریکا یې ملاتړ کوي. د ټولنه وایي چې د مرګ شوبله د هغه او پراخو عملیاتو په ترڅ کې وخته ده چې داعش ډلې د کوردانو په مشرۍ د وسلوالو ډلو تر ولکې لاندې سیمو د برتانیولو په مقصد پیل کړی دی. د نور تفصیل احمد تکل راکوي.
د سوریه د بشري حقوقو د څار ټولنې نن خبر ورکړ چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په پراخو عملیاتو کې د کوردانو په مشرۍ د وسلوالو ځواکونو 8 غړي وژل شوي دي. د ټولنې چې مرکز یې په لندن کې دی همداراز خبر ورکړی چې د مړو شمېر ښایي له دې لوړ شي. د ټولنې ویلي دي چې د دې عملیاتو په ترڅ کې د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو یا SDF نور لسګونه سرتیري هم ټپیان شوي دي. یاده شوې ټولنه په خپل راپور کې وایي چې له 13 ورځو راهیسې د دواړو خواوو ترمنځ په پیل شوې جګړه کې د SDF ټول 188 جنګیالي وژل شوي دي. د څارونکو ډله زیاتوي چې فعالانو یې د شنبه په ورځ د داعش ډلې د څه باندې 24 جنګیالیو وژل کېدل هم مستند کړي چې له دې سره له جمعې ورځې راهیسې د دې ډلې د وژل شویو غړو شمېر 244 تنو ته رسیږي. د سوریې د بشري حقونو د څار ټولنه وایي د داعش وسلوالو د سوشي او باغس په نوم د فرات سیند په ختیځ کې د 2 کلیو د نیولو لپاره د عملیاتو په ترڅ کې د SDF پر شاوخوا 200 جنګیالیو چې د دوی د کورنیو غړي ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي حمله وکړه. د وروستیو راپورونو له مخې داعش ډلې دا دواړه سیمې نیولې دي. د سوریې د بشري حقونو د څار ټولنه وایي د داعش وسلوالو خپل عملیات په داسې حال کې پیل کړل چې هوا ډېره خرابه وه او د امریکا په مشرۍ ائتلاف ونه شو کړی د SDF جنګیالیو ته هوایي مرسته ورسوي. اسلامي دولت ډلې په 2014 کال کې په سوریه او عراق کې پراخې سیمې ونیولې او دا ډله تورنه ده چې په دې سیمو کې له بشري حقونو پراخې سرغړونې کړي دي. خو د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف د عملیاتو په نتیجه کې هم په سوریه او هم په عراق کې دې ډلې تر خپلې ولکې لاندې ډېرې سیمې له لاسه ورکړې، مګر د سوریې په ختیځ او جنوب کې لا هم پر ځینو سیمو ولکه لري.
مننه کوم چې ازادي راډیو ته غوږ یاست. د کونړ سرکانو ولسوالۍ اړوند د مسلم آباد لومړنی ښوونځي زده کوونکي وایي د ډېرو غوښتنو او شکایتونو وروسته ورته تعمیر منظور شوی خو کارونه ډېر سست روان دي. د نور حال روح الله انوري راکوي.
د مسلم آباد ښوونځی شپږم ټولګي پورې دی. ټول و صنفونه لري چې په هر ټولګي کې په لسګونو ماشومان پزده کلو بختی دا مسلم آباد لمرنی خونزی دا پارا یو کور پکره نیول شوه خو یاد زده کون که کوتو که نزایگی او سی هم دره طولگی شین اسمان لاندی سور المر او بادونو تن استی دو تنو زده کون که دا شم بی پورز ازادی راڈیو تا دا خپلستونزو پارا او ویل
سه زکیه دا حجی نمیل حق لر سیمپونه بار ناسی منگا و سیمپونه او دره کوتی دی من زغو علم چیز من گا مکتب زر زر جور شو من خپل مکتب لالا
زوانم درو بی د پشپغم سنپ کې دا کړه کوم د چې باران چیز من گا سنپ ته تاس کې را نه زم کتابونه لاندې زم چیز من مکتب جور شو کانکې مشدا شیشم پکې ولګي چې باران تاس کې نه را نه زم
دغه ز کوون کې په پلاستیکی سترنجیو پس پیرو خاورو کی خړ پر ناستی هر یوی چې لخپل ځای پاسیږي نور